وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو په روانه خبری مجله کې زفریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. په روانه خبری مجله کې عمده موضوع د اوروزګان نننۍ جګړه ده چې د تازه راپورونو له مخې پای ته ورسېده. په اوروزګان کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې نن د یوه خبریال په ګډون لسګونه سیمه ییز خلک ووژل شول. سره له دې چې له طالبانو سره د سولې خبرې تودې شوې، خو په دې خبرو کې د ځینو ستونزو یادونه شوې ده. دا کومې ستونزې دي؟ په دې اړه مفصل راپور لرو. نور راپورونه مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: ویټلې وسلوالو او ځانوشونکو نن د روزګان په مرکز کې پر دولتي ودانیو برید وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د تیر کال د انتخاباتو یو شمېر معترضو کاندیدانو بیا انتقاد وکړ. روسیه غواړي چې د امریکا پر یو شمېر چارواکو ویزې بندې کړي. او رپورټونه وایي چې نن د سومالیا په مرکز موګادیشو کې سخته جګړه شوې ده. بشپړ خبرونه: یوې ډلې وسلوالو او ځان وژونکو نن د روزګان په مرکز کې پر دولتي ودانیو برید وکړ. د روزګان د والي ویاند میلاد احمد مدثر ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په ترین کوټ کې د ولایت پر مقام امنیه قمندانۍ، راډیو تلویزیون او د ښار پر سر نن غرمه پیل شوې. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي، چې پکې ملکیان او امنیتي ځواکونه شامل دي. د بریدونو په ترڅ کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په وژل شویو کې د پژواک خبري اژانس سیمه ییز خبریال احمد امید خپلواک هم شامل دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د امید خپلواک د وژلو د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورنۍ ته یو ایس ایم ایس استولی و چې زه په دغه انتحاري کې ګیر یم، او ما ته دعا کوي کېدی شي دا زما د ژوند وروستۍ شېبې. څه تقریبا یو ساعت مخکې زما خبرې د ورور جاوید خپلواک سره وشوې، او هغه وویل چې د دې جسد دوی ته تسلیم شوی.
احمد امید خپلواک له بی بی سي سره هم کار کاوه. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 ځانوژونکي برید کوونکي وژل شوي دي، او په ترین کوټ کې لا هم تصفیبي عملیات دوام لري. په روانه خبرونه کې په دې اړه د سیمې مفصل رپورټ اوریدلی شي. د خوست ملي امنیت چارواکي وایي چې نن غرمه د خوست ښار په ختیځه برخه کې یو تن ماین چاودیدونکی نیولی. د خوست ملي امنیت یو چارواکي چې د نوم له شولو یې ډډه کوله وویل دغه کس د بهرنیو ځواکونو اډې ته نږدې نیول شوی چې غوښتل یو ماین د ریموټ په واسطه وچوي. دغه کس د سیمې اوسیدونکی بلل شوی دی. همدغه چارواکی وایي چې د امنی قمندانۍ مسؤلانو په خوست ښار کې په یو موټر کې 9 میله وسله نیولې، خو وړونکي یې تښتېدلی دي. د افغانستان د ولسي جرګې د تیر کال د انتخاباتو یو شمېر معترض کاندیدان وایي چې ځینې بهرنۍ کړۍ پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې د ځانګړې محکمې پریکړه لغوه کړي. داود سلطان زوی چې د ولسي جرګې د شکایتونو د څېړلو د ځانګړې محکمې له پریکړې سره سم بریالی اعلان شوی، نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اروپایان باید پر افغان حکومت فشار را نه وړي.
سیاسی فشارونه د اروپایانو او د خارجیانو لخوا نه اچول کیږي، دا غلطه ده. نظامی مسؤلیت چې سپارو، آیا دولتداری مونږ غو نه سپارو افغانانو ته؟ آیا دولتداری د نورو سفارتو په سلیقې باندې برابر شي؟
د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمې د تیر جون میاشتې پر 22 خپله پریکړه اعلان کړه چې له 12 وکیلانو څخه د وکالت حق واخیست، او پر ځای 12 نور د جرګې ته وروپېژندل، خو دغه پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده. روسیا غواړي چې د امریکا پر یو شمېر چارواکو ویزې بندې کړي. دا کار روسیا د امریکا د ویزو د بندېدو په ځواب کې کوي. امریکا پر یو شمېر روسي چارواکو د ویزو بندیز لګولی، او واشنگتن په دې باور دی چې دغه کسان د زندانی وکیل سرګی ماګنیتسکی د وشلو مسؤلیت لري. د کرملین یوې ویاندې ناتالیا تیماکووا نن وویل دغه د انتقام اخیستلو امر په خپله ولسمشر دیمیتری مدویدف کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر نن په واشنگتن کې خبریالانو ته د روسیې د پریکړې په اړه وویل: زه خبر شوم چې روسیې یو شمېر بیانونه د بندیزونو په اړه خپره کړي دي، خو موږ خپلواک تحقیقات د دغو هر یوه کړي دي. نو باور لرو چې موږ کره شواهد لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې دوی به مناسب اقدامات د امریکا د ویزې د بندیز په ځواب کې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا له دې پریکړې سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد د پیدا کېدو رواني هڅې زیانمنې شي. و دېرش کلن مګ نیتسکي د اداري فساد پر ضد وکیل د ماسکو په زندان کې په 2009 کال کې د یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ له امله مړ شو. دی وروسته تر دې مړ شو چې نږدې یو کال یې د اداري فساد د یوې قضیې په تور په زندان کې تیر کړ. ناپیژندو وسلوالو نن د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان د جمهوریت د مشر ویان وواژه. د روسیې خبري اژانسونه وایي برید کوونکو د داغستان د مشر د رسنیو د څانګې د مسؤول ګارن کوربانوف پر موټر نن سهار وختي په مرکز مخاچ کلا کې ډزې وکړې. په دې پیښه کې د کوربانوف موټروان هم وژل شوی دی. 49 کلن کوربانوف پخوا وزیر و. راپورټونه وایي چې نن د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د حکومتي پوځیانو او یاغي افراطیانو مسلمانو ترمنځ جګړه وشوه. د حکومتي عسکرو ملاتړ د افریقایي ټولنې ځواکونه کوي. د روغتون مسؤلانو وویل چې د افریقایي ټولنې پوځیانو لږ تر لږه شپږ یاغیان وژلي دي او لږ تر لږه شل تنه د عملیاتو پر مهال ټپیان شوي هم دي. دا جګړه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام په موګادیشو کې بیړنۍ مرستې پیل کړې. هلته په زرګونو کسان له سوی تغذي سره مخامخ دي. سومالیا په تیرو شپېتو کلونو کې تر بل هر وخت له سختې وچکالۍ سره مخامخ ده. نږدې 10 میلیونه چې د دې هیواد نیمایي نفوس دی له لوږې سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې د عراق په تکریت ښار کې نن دوې چاودنې وشوې. لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. دغه دوې بمي چاودنې د یوه سیمه ییز بانک بهر هغه مهال وشوې چې پوځیان او پولیس د خپلو معاشونو اخیستو ته راغونډ شوي وو. پولیس وایي چې د ښار په منځ کې د بانک بهر د موټر بم چاودنه وشوه. بیا بیړني مرستندویان راورسېدل او هغه وخت ځان وژونکي خپل ځان والوزاوه. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د حکومت مخالفان وایي د معمر القذافي پر ضد نویو بریدونو ته چمتو شوي دي. دوی وویل چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې به د غذایه پر ښار چې د تونس له پولیس سره نږدې پروت دی برید وکړي. د لیبیا د حکومت د مخالفانو قمندان عمر فکان رویټرز اژانسي ته وویل د دوی وسلوالو د نفاصله غرونو سره مورچې ټینګې کړي دي او نورو بریدونو ته تیار شوي دي. د ناټو 1600 ځواکونو د کاسوو په شمال کې له سربیا سره د پولی کنټرول د دې لپاره خپل کړ چې په سیمه کې د وروستي تاوتریخوالي مخه ونیول شي. دا کار یوه ورځ وروسته تر دې شوی دی چې سربي نژادو په سرحد کې د تیرېدو پر یوې سیمې برید وکړ. دا حمله د کاسوو د ځانګړو پولیسو په ځواب کې وشوه چې دوشنبه ناوخته یې د سرحدي پوستو د نیولو لپاره عملیات کړي وو. کاسوو عملیات د دې لپاره زیات کړل چې د سربیا پر هغو مالونو بندیز ولګوي چې همغه مالونه سربیا هم بند کړي دي. کاسوو د سربیا خپلواکي چې په 2008 کال کې واخیسته نه مني. د کاسوو یو پولیس افسر هم د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په عین وخت کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د سربیا دا غوښتنه ومنله چې د دې کړکیچ لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه نن ناوخته وشي.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په اورزګان کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د یو خبریال په ګډون لسګونه سیمه ییز خلک ووژل شول. سره له دې چې له طالبانو سره د سولې خبرې تودې شوې خو په دې خبرو کې د ځینو ستونزو یادونه کیږي. افغان دولت وایي غواړي له امریکا سره ستراتیژیکې اړیکې د یو تړون په چوکاټ کې تنظیم شي او افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې ویشتل شوو توغندیو یې شپږ تنه سرحدي پولیس وژلي. تازه راپورونه وایي په اورزګان کې نننۍ جګړه پای ته رسیدلې خو تصفیوي عملیات روان دي. یوې ډلې وسلوالو او ځان وژونکو نن د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د راډیو ټلویزیون د ودانۍ په شمول په دولتي ودانیو برید وکړو. برید نن غرمه پیل شو. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 19 تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. لږ وروسته به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د بیان مفصله مرکه په دې اړه باندې واوري چې معلومات ورکوي. خو اوس د ازادي راډیو خبریال صادق ریښتینی له سیمې څخه راسره په ټلیفون کې دی. صادق، که د نن ورځې د پیښې په اړه باندې د غوروستي معلومات چې تراغون کړي دي که هغه ووایې موږ سره شریک کړي.
بریتنه چې غرمه یو بجا پیل سوال تاسو سره ونه وکړه تشکر به جو مخکې د خبریال په ګډون د نورو کسانو په شل کېدو او اوو دېشو کسانو په ټپ کېدو پای ته رسیدلی. د روکان والي محمد عمر شیرزاد څه د مخکې راغلل چې بریتونکي وژل شوي او حالت عادي دي. ولې بریتونکو د شمېر او د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړه، خو له دې مخکې په پیل کې د پولیسو د څلور سوه څلور میلانځل قومندان جنرال محمد سالم احساس ازادي مریت ویلي وو چې د بریښونکو شمېر شپږ دی. دده په وینا چې پر څلورو مهمو ځایونو ولایت امنی قومندانۍ رادیو تلویزیون او د شعرا په کنډه کې اپډیټونه کړي وو. ترکان باندې روغتیا رئیس ډاکټر خان اغا الاخیل وایي چې د دغه اپډیټونو څخه د ترینکوټ مرکزي روغتون ته نولس مړي او اووه دېرش زخمیان ورمل شوي. دوی ویل چې په مړو کې دای خبریال احمد امید خپلواک هم شامل دی. احمد امید خپلواک د تېرو څو کلونو راهیسې په روزګان کې د ملي راډیو تلویزیون چې نن ورباندې حمله شوې وه او هلته یې کار کوي او د دې تر څنګ په شمېر نور مسلمانان کې کار کوه. طالبان چې د دې بریدونو مسؤلیت ته په غاړه اخیستلی چې تر شلو زیات دولتي کسان یې وژلي دي. یوه بله خبره چې د نومونو وخت د طالبانو د خبریال احمد امید خپلواک پر وژل کېدو خواشینی وښودل او دویل چې په دغه پېښه زیات خواشینی دي. که څه هم روزګان د سویل د نارام ولایتونو څخه شمېرل کېږي، خو په تېرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په ډلیز ډول په دې ولایت کې بریدونه کېږي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د اورزګان د نننۍ پیخي پاړې معلومات راکړو چې ډلېزه حمله وشوه د طالبانو لخوا په دې لړ کې یو خبریال وژل شوی دی او وروستۍ خبره ده چې طالبانو چې د دې پیخو مسولیت په غاړه اخیستې دی د خبریال په وژلو یې خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په اورزګان کې پنځه انتحار کوونکي وژلي او حالات اوس د دوی په کنټرول کې دي. د دغه وزارت ویاند ویل چې البته د دې وزارت ویاند ښاغلي صدیق صدیقی ویل چې په دې پیخي کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دوی سره دقیقه شمیره نشته چې دقیقا څومره کسان به وژل شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له ښاغلي صدیقی څخه د نننۍ پیخي په اړه پوښتنې کړې.
ښاغلی صدیقی، که تاسو د اورزګان د پیخي په اړه باندې روسي معلومات راکړئ چې په دې کې څومره زیان اوښتې ده او مرګ ژوبله څومره ده؟
دغه تروریستان د افغانستان د خلکو دښمنان د دوی د اورزګان د ولایت د فرعي تعمیر باندې یو حمله ترسره کړې او بل حمله د کندک ریزر په شهري باندې ترسره کړه چې خوشبخته ده زموږ پولیس وکولی شو چې د دوی پنځه کسه انتحاریان له منځه یوسي او تصفیوي عملیات کول چې جریان لري چې دغه ساحې تصفیه کړي او که احتمالي انفجاري مواد یا دوی کوم ماین ښیي دوی دغه امپاکس یا چسي. نو متاسفانه په دې د خسارات او تلفاتو هم ګزارشونه شته، خو هنوس دا نسم تایید کولی چې دقیق ارقام نسم درکولی چې څومره څو کسه زموږ د ګران هیوادوال په دې کې شهیدان شوي او د خسارې په باره کې هم دغه رقم ستاسو ته اوس دقیق معلومات نسم درکولی.
کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي، البته په ژواک خبري اژانس سره هم په دې ارتباط باندې خبرې کړې، د دوی یو خبریال په سیمه کې احمد امید خپلواک هم په دې حمله کې وژل شوی دی. دلته اساسي پوښتنه دا ده کله چې دا ډول حمله کېږي، پولیس په هغو ملکیانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې په سیمه کې موجود وي آیا ځانګړې هلې ځلې کوي که نه صرف د ځان نه دفاع کوي؟
بدون شک چې د افغانستان د پولیس دنده دغه ده چې د خلکو ځان او مال وساتي. دغه حمله کې چې موږ ته ګزارش رسېدلی چې یو خبرنګار ډېر ګران خبرنګار هم په دې کې شهید شوی، په هغه انتحاري حمله کې چې د کندک ریزر شریک شوی، دغه کندک د راډیو تلویزیون سره او د دوی دفتر سره شریک دیوالې درلود چې په دغه انتحاري کې ویل کېږي. زه تایید نسم کولی چې په دغه حادثې کې د ګران خبرنګار خپل ځان لاته ورکړي. نو صرف دا نه ده چې پولیس هڅه کوي چې دغه تروریستان یا خپل ځان وساتي، پولیس وظیفه دغه دی چې اول د خلکو ځان او مال وساتي او دغه تروریستان له منځه یوسي.
دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د ولایت مقام ته هم خلک ډېر زیات رجوع کوي د خپل ورځنیو کارونو لپاره. څه فکر کوئ، د تلفاتو شمېر به زیات وي عامه خلکو ته؟
نو هغه طبیعي ګزارشات دا راښيي چې متاسفانه تلفات به وي. نو تلفات به وروسته بیا به سره تماس ونیسو او د تلفاتو په اړه کې به تاسو ته معلومات درکړو.
د پولیسو په اړه خو به معلومات لرئ چې پولیسو ته په دې کې مرګ ژوبله اوښتې که څنګه؟
نو تقریبا دا معلومات چې اوس لرم، یو کس پولیس متاسفانه شهید شوی او د درې کسه نور هم زخمیان لرو د پولیسو لخوا.
او دغه ستونزه پای ته رسېدلې ده که نه؟ تر اوسه پورې هم جنګ روان دی.
انتحاریان تقریبا پنځه کسه انتحاریان د پولیس د خوا له منځه یوړل شوي دي، خو تصفیوي عملیات د ولایت د تعمیر شاوخوا تصفیوي عملیات جریان لري. نو بشپړ چې تصفیه شي زه به تاسو ته بیا اعلان کم چې عملیات خلاص او ټول جزئیات به تلفات او خسارات استه به وړاندې کم.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و لکه څنګه چې هغه وویل په دغه حملې کې چې په اوروزګان کې وشو یو خبریال وژل شوی، په کابل کې د پژواک خبری اژانس چارواکو هم تایید کړی چې په اوروزګان کې د دوی خبریال احمد امید خپلواک په نننۍ حملې کې وژل شوی. امید خپلواک بی بی سی ته هم رپورټونه ورکول. په کابل کې د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې جګړې کې امید حصار شوی او نه دي توانېدلې چې ځان خوندي ځای ته وباسي. د احمد امید خپلواک د وژنې په اړه په کابل کې ازادي راډیو خبریال حمید مومند له دانش کډوخیر څخه پوښتنه کړې ده چې امید څنګه وژل شوی دی.
من تا تقریبا دو درې نصات مخ کې اطلاع را ورسېده چې دی د کمنن انتحاری حمله چې په اوروزګان کې وه دی په دغه حمله کې ګیر راغلی و. ده درې ساعته مخکې کورنۍ ته یو اس ایم ایس استولی و چې زه په دغه انتحاری کې ګیر یم او ما ته دعا کوئ کېدی شي دا زما د ژوند وروستۍ شېبې. چې تقریبا یو ساعت مخکې زما خبرې د ورور جاوید خپلواک سره وشوې او هغه وویل چې د دې جسد دوی ته تسلیم شوی.
چونه په داسې پیښو کې تل خبریالان هڅه کوي چې خپلو اړوندو ادارو ته تازه معلومات وړاندې کړي. آیا تاسو سره هم د تماس نیولو هڅه دې کړې وه؟
تقریبا لومړی معلومات د مونږ ترا کړی وو. تقریبا پژواک نن د دې انتحاري حملې په اړه باندې دوه خبرونه خبره کړي وو چې مونږ سره خپل او امید خپلواک په لومړي سر کې د نننۍ حملې په اړه معلومات شریک کړي وو او په دې باندې پژواک دوه راپورونه خبره کړي وو.
کډوخل صاحب، ستاسو معلومات څه ښیي چې د حملې په وخت کې د خپل د ولایت په ودانۍ کې دننه او کنه بهر وو؟
زه په کار کوم دی د ولایت په ودانۍ کې دننه وو او د کوشش کوو چې له سیمې نه بهر وځي خو د ونه شوی کړی چې ځان له ودانۍ نه وباسي او خپل ژوند وژغوري.
تاسو معلومات څه ښیي لومړنۍ خبر چې تاسو د دې د کورنۍ له غړو سره وکړې، آیا د په مخامخ ډزو باندې په قصدي ډول وژل شوی دی که نه په نخته کې راایسار شوی او له منځه تللی دی؟
نو دی تر اوسه پورې خو پوره معلومه نه ده دغه برخه کې. اما داسې فکر کېږي چې دی په جګړې کې راایسار شوی و، نو کېدی شي کله چې دا جګړې ډېر دوام وکړي کېدی شي دی لګېدلی.
د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل و. د افغانستان په اړه امنیتي مسایلو په اړه رپورټونو ته به ادامه ورکو. په هلمند کې د محلي پولیسو یو تن قمندان د خپل زوی سره یو ځای په لشکرګاه ښار کې وژل شوی دی. د هلمند ولایت د مقام څخه په رالیږل شوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې د ملي اردو په عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان د دوو تنو قمندانانو په شمول وژل شوي دي. اخوا د پکتیکا محلي چارواکي د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر قرارګاه باندې د څو توغندیو د لګیدو خبر ورکوي چې د چارواکو په وینا د توغندي د وزیرستان له لوري ویشتل شوي دي. د ارګون ولسوالۍ ولسوال وایي چې د توغندیو په دې برید کې شپږ تنه سرحدي ساتونکي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. امیر بهیر په دې اړه مفصل راپور لري.
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال خورشید کټوازی وایي هغه توغندیز برید چې تیره ورځ ناوخته د دې ولایت د برمل ولسوالۍ اړوند د لواړه په سرحدي سیمه کې میشت د افغان سرحدي ځواکونو پر قرارګاه باندې ترسره شو، لامل یې درې سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ول افغان سرحدي ځواکونو هم له لږ ځنډ وروسته پر هغو سیمو باندې چې توغندي ترې ویشتل کېدل د هوانونو او راکټ لانچرو متقابلې ډزې وکړې، خو د برید کوونکو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره پوځي روغتون ته وړل شوي او روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی دی. بلخوا که څه هم چې بې طرفه خبري سرچینو او د پاکستان صوبایي چارواکو تر دا مهاله د لواړه په سرحدي سیمه کې میشت د افغان ځواکونو پر قرارګاه باندې د توغندیو د برید په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې، خو ولسوال خورشید کردوازی د لومړي ځل لپاره په ښکاره دعوه کوي چې درې واړه توغندي د کرخې له اخوا د وزیرستان مرکز د میرانشاه له شاوخوا سیمو څخه توغول شوي دي.
دا میرامشاه نږدې ساحې د ترکو مجلس موږ معلومات کړی ده د میرامشاه له طرفه چې هلته د پاکستان د پوځیانو کومې امنیتي پوستې دي او سره خو د مخالفینو ځانې دغه ځایې راویستلي دا د پاکستان پوځ ویستلی او کومو مخالفینو ویستلي.
طالبانو تر اوسه د برمل ولسوالۍ پر سرحدي ساتونکو باندې د تېرې ورځې د توغندیز برید په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دعوه کړي چې په همدې ورځو د کسانو د ارګون په څنګور ولسوالۍ سروبي باندې لس توغندي ویشتلي چې له امله یې د ده په وینا تر دریو زیات ساتونکي له منځه تللي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایده ناسمه بولي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ چې د پاکستان د وزیرستان علاقې ته ورڅېرمه پرته ده، یوه د دې ولایت له نارامو سیمو څخه ګڼل کېږي چې ډېر ځلې ورځنۍ د راکټي بریدونو بمي چاودنو او وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کېږي. که څه هم چې د یادې ولسوالۍ د شکین او انګور اډې په سرحدي سیمو کې د افغان او ناټو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې رامنځته کېږي، خو دا لومړی ځل ده چې د دې ولایت محلي چارواکي په ښکاره دا تور لګوي چې د لواړه پر سرحدي سیمه باندې تېره ورځ لګېدلې توغندي د پاکستان له خاورې ویشتل شوي دي.
بلخوا د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې تنه ولسي وګړي چې یوه پکې ښځه او دوه ماشومان دي ټپیان شوي دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ په دری خار سیمه کې د هوان څو توغندۍ راو توغولي چې وایي د هستوګني پر کور ولګېده او په نتیجه کې دوه تنه ماشومان او یو ښځه ټپي شوې دي. د دری خار یو تن اوسیدونکی فضل الله هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځې په کلي کې د محمد نبی پر کور مرمۍ لګېدلې او په ترس کې د محمد نبی مور او دوه ماشومان ټپیان شوي دي.
پرون زمونږ په کلي کې مرمۍ راغله د مخالفینو دخوا نه او په یو کور کې لګېدلې د محمد نبی په کور کې، یوه مور زخمي ده، دوه ماشومانان زخمیان دي، مالی ځای نه اوښتی دی، کور ران شوی دی، ګرچا پیره ټول ځایونه دغه شوي دي.
د کونړ امنی قومندان محمد یوز نظیری ازادي راډیو ته له شوی پیښې څخه په بشپړ ډول ځان بې خبره وښود. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې پر اړه څه نه دي ویلي. درې ورځې وړاندې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې درې تنه ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي شوی و. ډېری وختونه د پیښو پر مهال دولتي چارواکي د خبری رسانی و استازو ته پر وخت خبر نه ورکوي چې لامل یې خبریالان ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لوی خواکه له طالبانو سره د سولې خبرې تودې شوې، لبل لوري په دغه خبرو اترو کې د ستونزو یادونه هم کیږي چې طالبان یې له سولې او د وسلې له ایښودلو راګرځولې دي. نېشنل انټرست خبرونې په دې باب لیکنه خپره کړې ده چې مهمه برخې له سالم محمد سالی څخه اورو.
بلاخره واشنگتن اعتراف وکړ چې له خپل متحدانو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي. د یو داسې توافق موجودیت چې طالبان پکې د تاوتریخوالي او القاعده څخه د لرې کېدو ژمنه وکړي دا امکانات برابروي چې امریکایي ځواکونه په دې تصور افغانستان پرېږدي چې د زبر ځواکونو په دې هدیره کې لاس کړنه جګړه بې ګټې نه وه. نېشنل انټرست خبرونه لیکي ترورستي ډلې د سترګو په رپ کې بې وسلې کېږي نه، په ځانګړې توګه طالبان چې ډېر کیناګر او د غچ اخیستو په هڅه کې دي. تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې د شمالي ایرلند د موډل تطبیق بې ځایه خوشبیني ده، ځکه شمالي ایرلند څرګنده کړې چې د سخت دریځو ډلو کرارول تر جګړې وروسته د څارنې جدي هڅو ته اړتیا لري چې سخت دریځي ډلې وسله پر مځکه کښېږدي او له جګړې لاس واخلي. خبرونه په دې باور ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن له غوښتنې سره سم د څرنې او تحریم یوې کړنلارې ته اړتیا ده، نو له طالبانو سره خبرې هم د وتلو لار ده نه د راوتلو. نېشنل انټرست خپرونه په دې باور ده چې طالبان له څو ډلو جوړ دي. هره ډله د سولې په باب خپلې ګټې او خپل نظرونه لري. دوی د مذهبي عقایدو پر اساس هم پر څو ډلو ویشل شوي. هغه افراطي ډله یې په ملا محمد عمر پورې مربوطه ده، خو په دوی کې داسې ډلې هم شته چې یوازې غواړي پیسې ترلاسه کړي. دوی د مخدره موادو له قاچاق څخه هم مخ نه ګرځوي. د خپرونې په حواله په دې برخه کې دویم پیچلی علت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رول دی چې له افراطي ډلو سره اړیکې لري. د وروستیو راپورونو پر اساس د پاکستان استخبارات د خپل فشار په نتیجه کې وسلول دي تاړ باسي چې جګړې ته ادامه ورکړي او د سولې له هڅو ځانونه لرې کړي. نېشنل انټرست خپرونه په پای کې لیکي دلته زیات دلایل شته چې وسلول د وسلې له شولو راګرځوي، په دې معنی چې د سولې د تړون تطبیق به یوه ستونزمنه دنده وي. هغه تعهد چې په شمالي ایرلند کې تر جګړې وروسته موجود و په افغانستان کې نسته.
سلیم محمد سالیو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمیر موترس کاندیدان وایي چې ځینې بهرنۍ مؤسسې پر حکومت او پتیره پر جمهور رئیس فشار راولي چې د انتخاباتي دوسیو ځانګړې محکمه او د هغې پریکړې د غیر قانوني اعلان کړي. موترس کاندیدان چې شمیرې لسکونو ته رسیده نن یې په کابل کې هیله وکړه چې بهرنۍ مؤسسې دې د افغانانو په مسلې کې مداخله نه کوي. ځانګړې محکمې اعلان کړی دی چې په ولسی جرګې کې ناست 2 شپېته غړي باید د دوی ځایونه 2 شپېته نورو کاندیدانو ته چې په انتخاباتو کې بریالي اعلان شوي پریدي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې مهیروي. اوس به هم راشم په روانه خبری مجله کې ورستی راپور ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه د اختلاف یو اساسي مسله د دغه تړون د حقوقي حیثیت په اړه ده. افغان دولت غواړي چې له امریکا سره د اړیکې د تړون په چوکاټ کې تنظیم شي څو الزامي حیثیت غوره کړي، خو امریکا بیا د اړیکې د یوې اعلامیې په چوکاټ کې غواړي. افغان دولت د ویره لري چې کدا اړیکې دی یوې اعلامیه په چوکاټ کې رامنځته شي نو د تړون د موادو پلي کول به یوازې اخلاقي ژمنوي نه الزامي. خو په کابل کې د امریکا نوی سفیر بیا وایي چې دا یوازې د سیستمونو توپیر دی او دا مسله د دوی د ژمنو په طبیعت څه اثر نه لري. د دې مسلې نور تفصیل له کابل د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغان حکومت له مخالفت سره سره امریکا غواړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې د یوې اعلامیې په چوکاټ کې تنظیم شي. افغان حکومت په دې باور دی چې دا اړیکې باید د یو تړون په چوکاټ کې رامنځته شي سو الزامي حیثیت غوره کړي، ځکه د افغان چارواکو په وینا اعلامیه اخلاقي ژمنتیا ده نه الزامي. خو په کابل کې د امریکا نوی سفیر راین کراکر د دغه اختلاف اساسي علت د دواړو هیوادونو په حکومتي سیستم کې توپیر بولي او وایي چې دا مسله د دوی په ژمنو کومه اغیزه نه لري. د کراکر په وینا کې دوی دا اړیکې د یو تړون په چوکاټ کې تنظیم کړي نو اړ دي چې هغه د امریکا د سنا تایید هم واخلي. حال دا چې اعلامیه یوازې د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي او د دې پړاو بشپړولو ته اړتیا نه لري. د وایي زموږ په سیستم کې که تاسو غواړئ چې یو تړون ولرئ نو اړ یاست چې هغه د تایید لپاره سنا ته هم واستوئ. دا یو لانجمن اوږد بهیر دی او اکثره تړونونه رای هم نه اخلي. نو موږ خپل اکثره نړیوال تړونونه د اعلامیې په چوکاټ کې تنظیموو چې ورته اجرایوي تړونونه هم ویل کیږي چې دا د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي او د تایید لپاره کانګرس ته استول کیږي، خو دا په هیڅ وجه د تړون طبیعت نه بدلوي. دا په همغه ډول په موږ واجب الاجرا ده لکه څرنګه چې ستاسو د پارلمان له تایید وروسته پر تاسو ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو دوه پړاوونه ترسره شوي چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې لا هم په عمومیاتو کې دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغو اړیکو لپاره د امریکا شرایط لا په سمه توګه نه دي څرګند شوي، خو افغان دولت بیا خپل ځینې شرایط په ډاګه کړي دي چې پکې د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول هم شامل دي. خو د ملي امنیت د سلاکار په وینا امریکا لا هم د 2003 میلادي کال په تړون ټینګار کوي چې د دوی ځواکونه له هر ډول عدلي او قضایي تعقیب نه خوندي کړي دي. د دې سربیره د افغان دولت یو شکایت د امریکایي پلاوي د کچې په اړه ده چې نشي کولی په دې برخه کې شتو ستونزو ته ځواب ووایي. خو په کابل کې د امریکا سفیر بیا د پلاوی کچه مناسبه بولی او وای دی وای موږ دا ټاکلې ده چې د کومې مسلې په سر د خبرو لپاره کومه کچه مناسبه ده او په دې بهیر کې زموږ لخوا په بیلابیلو مسایلو کې بیلابیل کارپوهان ښکیل وو موږ تاسو ته دا ډاډ درکوو چې د دې بهیر په اړه په خبرو کې به دواړه لورې د پروسې او د پلاوو د کچې په اړه ډاډه وي خو افغان دولت غواړي چې د دوی ترمنځ په دې اړه راتلونکې خبرې باید لږ تر لږه د ملي امنیت د سلاحکارانو او یا هم د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې امریکا د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د افغان دولت یوه زمینه چې د دفاعي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې وه رد کړې او د اقتصادي ودې په برخه کې د امریکا د مرستې په اړه کوم جواب نه دی ورکړل شوی دا چې د اختلافات څومره جدي دي وسې په اړه سویل ګران بریخي خو افغان ولس مشر په بیا بیا ویلې تر هغه چې د دوی ټوله غوښتنې ونه منلې شي دوی به دا سند لاسلیک نه کړي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
شپږ نیمه بجې کیدونکې دي د ازادۍ راډیو د ورستۍ خبری مجلې وخت را رسیدلی دی قادر حبیب د دغه خبری مجلې کوربه دی چې دا د پلا کاغذونو سره ستډیو ته راغلی ډیر ښه راغلی
تشکر از شما فریده جان شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم ساعت 6:30 دقیقه است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین در این مجله خبری که با ما هستین از تازه ترین ها در ارتباط به حمله افراد مسلح بر مرکز ترینکوت مرکز ولایت اروزگان برایتان گزارش خواهیم داشت و همچنان صحبت در همین مورد با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گزارش‌های دیگری هم داریم اما نخست جاوید نعیمی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان
سرخط ها حملات امروز در ولایت اروزگان 19 کشته بر جا گذاشت برای 300 موتر باربری تجار افغان اجازه عبور از سرحد پاکستان داده شد و در دو انفجار در عراق 12 تن کشته شدند مشروع خبرها یک گروه مسلح با چند تن از انتحار کننده ها امروز بالای ساختمان های دولتی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حمله کردند. به گفته مقامات در نتیجه درگیری های امروز حداقل 19 تن کشته شدند. میلاد احمد مدثر سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت این حملات بالای مقام ولایت قماندانی امنیت رادیو تلویزیون و شهر ترینکوت چاشت امروز آغاز شد. با گفته مقامات در میان قربانیان این رویداد غیر نظامیان و نیروهای امنیتی هم شاملند. همچنان بیش از 30 تن در این حملات زخمی شدند. احمد امید خپلواک خبرنگار آژانس خبری پژواک هم در این حملات کشته شده است. دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک بر رادیو آزادی مرگ خپلواک را تایید کرد.
امید خپلواک خبرنگاری بود که امروز وقتی که حملات انتحاری در اروزگان شروع شد ای آدم در اوجه دو گزارش را برای پژواک دادن جایی که حمله شدت گرفت و نتوانست که خود بکشه بالاخره او شهید شد
احمد امید خپلواک با شبکه بی بی سی هم کار میکرد. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که 5 تن از حمله کننده های امروز بالای شهر ترینکوت کشته شدند و عملیات تصفیه‌ای در این شهر ادامه دارد. جزئیات در ادامه این مجله خبری. شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال میگویند برخی حلقات خارجی بالای رئیس جمهور کرزی فشار میآورند تا فیصله محکمه اختصاصی انتخابات را لغو کند. داوود سلطانزوی یکی از معترضین میگوید اروپایی ها نباید حکومت افغانستان را تحت فشار قرار دهند.
فشارهای سیاسی نامیمون و غیر ملی از طرف حلقه‌های خارجی و داخلی بالای رئیس جمهور با وجود آمده که در این مورد تصمیم سیاسی گرفته شود. یوناما بر ما شخصا گفت که ما می‌خواهیم که برازی یک رای حل سیاسی به وجود بیاید. در بلژیم و فرانسه موضوعات قضایی را توسط راه‌های حل سیاسی حل می‌کنند.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات پارسال به تاریخ 23 جون فیصله‌اش را اعلان کرد که بر اساس آن حق وکالت از 62 تن از وکلا سلب شده و به همین تعداد از نامزدان معترض برنده انتخابات اعلان شدند، اما تا هنوز این فیصله تطبیق نشده است. یک سرباز آیسف امروز در شرق افغانستان کشته شد. آیسف با پخش خبرنامه گفته است این سرباز به دنبال یک حمله بمی به قتل رسیده است، اما در مورد هویت این عسکر و محل دقیق حادثه چیز گفتن نشده است. وزارت تجارت افغانستان میگوید برای 300 موتر باربری مواد غذایی تاجران افغان که در پشاور توقف داده شده بودند اجازه وارد شدن به کشور داده شد. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت برای عبور این کاروان تجارتی افغانستان رسما اجازه داده شده است. به گفته آقای غازی خیل کاروان های تجارتی تاجران افغان از یک ماه به این سو در پشاور به خاطر بعض مشکلات تکنیکی متوقف شده بود. این هم تحولات در منطقه و جهان. در نتیجه دو انفجار در شهر تکرت عراق 12 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. هر دو انفجار امروز زمان در نزدیکی یک بانک محلی رخ داد که پلیس و عساکر اردو برای گرفتن معاش خود در آنجا جمع شده بودند. پلیس میگوید یکی از انفجارها در نتیجه بمبگذاری در موتر رخ داد و زمانی که مسئولین و کارمندان اداره استرار به محل حادثه رسیدند یک انتحارکننده خودش را منفجر ساخت. تا حالا مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته است. مخالفین حکومت لیبیا گفتند که برای حملات تازه علیه معمر قذافی آمادگی دارند. آنها گفتند که در جریان 48 ساعت آینده بالای شهر غذایی که در نزدیک سرحد تونس قرار دارد حمله خواهند کرد. عمر فقان یکی از قماندانان مخالفین حکومت لیبیا به خبرگزاری رویترز گفته است مخالفین که شهرهای را در نزدیک کوههای نفوسه در اختیار دارند آمادگی خود را برای حملات نهایی ساختند. گزارش ها سومالیا می رسانند که درگیری های سنگین امروز میان نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا و شورشیان اسلامی در موگادیشو پایتخت سومالیا رخ داده است. این درگیری یک روز پس از آن آغاز شده که سازمان غذایی جهان کمک های اضطراری را برای هزاران تن از باشنده های موگادیشو و اطراف آن از طریق هوا آغاز کرد. سومالیا یکی از کشورهایی است که در 60 سال گذشته شاهد خشکسالی بوده و مردم این کشور به کمک های غذایی، آب و سایر ضروریات نیاز دارند. با آنکه گروه اسلامی الشباب کمک های بین المللی را در مناطق جنوب این کشور ممنوع قرار داده، اما دیروز کمک های سازمان ملل متحد از طریق هوا به سومالیا آغاز شد. روسیه میخواهد تا برخی از مقامات آمریکایی را در فهرست افراد قرار دهد که ویزا برای آنها ممنوع است. این اقدام در واکنش به عملکرد آمریکا که ممنوعیت ویزا را علیه برخی مقامات روسی به اتهام قتل سرکی مگنسکی یک وکیل روسی وضع کرده صورت میگیرد. ناتالیا تیماکوف سخنگوی کرملن امروز گفت این دستور را دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه صادر کرده است. پیش از این مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موقف کشورش را این گونه بیان کرده بود.
ما آگاهی داریم که اظهارات از سوی روسیه صورت گرفته است، اما ما تحقیقات مستقل را در مورد این افراد انجام می دهیم و ما به این باور هستیم که معلومات معتبر در اختیار داریم تا پیش رویم.
وزارت خارجه روسیه هشدار داده که این گونه اقدام ایالات متحده شاید روابط دو جانبه را که در این اواخر روی رفع ویزا صورت گرفته صدمه بزند. نیروهای ناتو کنترل منطقه سرحدی میان کوزوو و سربستان را به عهده گرفتند. این اقدام به دنبال افزایش تنش‌ها میان هر دو کشور صورت می‌گیرد. یک روز پیش از این سرب نژادها حمله ای را بالای منطقه سرحدی کوزوو با سربستان انجام داده و آنجا را تخریب کردند. به دنبال این حمله شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست سربستان را برای برگزاری اجلاس فوق‌العاده در مورد تنش‌های اخیر این کشور با کوزوو پذیرفته است. دیپلمات‌ها گفتند این دیدار در پشت درهای بسته و در اجلاس فوق‌العاده ناوقت امروز برگزار خواهد شد. و مقامات آمریکایی و کره شمالی امروز در نیویورک با هم دیدار میکنند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این دیدار برای بهبود روابط میان دو کشور صورت خواهد گرفت. این مقامات در پی هشدار پیونگ یانگ درباره سپر دفاعی راکتی آمریکا و احتمال بروز رقابت‌های اسلحه‌ای هسته‌ای صورت می‌گیرد. معاون وزارت خارجه کره شمالی و فرستاده خاص آمریکا در امور این کشور ریاست هیئت‌های مذاکره کننده اردو جانب را به عهده دارند. انتظار می‌رود این گفتگوها فردا نیز در نیویورک ادامه یابد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوین. ساعت 6:38 بعد از ظهر است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی در گزارش هایی که برایتون گرد آورده ایم بشنوین که یک گروه از حمله کنندگان تاری امروز ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان را هدف قرار دادند که در این حملات دهاتن کشته و زخمی شدند. یک خبرنگار محلی بی بی سی و آژانس خبری پژواک هم در جمع کشته شدگان است. رئیس آژانس پژواک:
سه
سه ساعت قبل پیامی کتبی که به فامیلش رای کرده بودن، گفته بودن که ما در حمله گیر آمدیم و برای ما دعا بکنین.
شماری از نامزدان معترض انتخابات سال گذشته میگویند که از سوی برخی از علاقات خارجی و داخلی بر رئیس جمهور کرزی فشار آورده شده تا فیصله محکمه اختصاصی را لغو کند. در مناطق دوردست خیبر جنسی بین دو گروه طالبان محلی برخوردها آغاز شده که در آن چندین نفر کشته و منازل زیاد تخریب شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. قسمی که در خبرها شنیدین، یک گروه از افراد مسلح و حمله کنندگان انتحاری امروز در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بر ساختمان‌های دولتی هجوم بردند. در این حمله تعداد کشته و زخمی شدن خبرنگار محلی بی بی سی و آژانس خبری پژواک هم در جمع کشته شدگان شامل است. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار صادق رشتینی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم و از آقای رشتینی در مورد تازه ترین تحولات این حملات امروز میشنویم. آقای رشتینی، تازه ترین تحولات از چه قرار است؟ آیا حمله ای افراد همچنان ادامه داره؟
نه جبرا بدونی که غرمه ها بجا پیلسی و تشکر بجمخ که دیو خبریان پا گفیم به نون سخصان خوشل که دو او ایشو کسان خوشل که دو پای ترسیدنی دروزگان والی محمد عمر شیرزاد ازادی را بیتونی که بیتونی که وجل سوی او حالت و تاجیدی والی بدید کون که دشمیر او در تلفات و پارا معلومات ور نکرخو لدی مخی پسیل که در پولیس و در سلوس و سلوس و جنرال محمد علی مثال په ازادي راډیو ته د ویلو کې د بلکون کشمیر شپږ دی د دې خبره چې تر څلورو مهم مجاهینو ولایت امنی قومندانۍ راډیو تلویزیون او د شهرا په کنده کې بریدونه کړي وو. د روزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغامي خیل د تلفات په اړه وایي چې د پیښو څخه د ترینکوټ مرکزي روغتون ته 19 مړي او 20 زخمیان ورول شوي. دا د خبرې چې په موږ کې خبريال احمد مایت خپلواک هم شامل دي. احمد مایت خپلواک لکه مخکې چې تاسو یې اورئ کړی دی، په تیر څو کلونو راځي چې په روزګان کې د ملي رابطې نظام تر څنګ په شمېر نور رسنیو کې کار کاوه. طالبان چې د مسلمان په غاړه خپل وایي چې تر شلو زیات دولتي کسان یې وژلي دي په دغه بریدونو کې. دغه راز طالبانو د خبريال احمد مایت خپلواک تر وژل کېدو خواشنی و شدل.
بله
کته هم روزګان د سید نارام ولایتونو څخه شمېرې کېږي، خو په تېرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په ډلیز ډول په دې ولایت کې بریدونه کېږي.
بله، شما گفتین که حملات پایان یافته. آیا گفته شده که حمله کننده ها همهش کشته شده یا کدام یکی از اینا بازداشت هم شده؟
در روزگار والی دلپات و البته در بریتون کشمیره نبی شوالی اولای هم ویلی چه ما دادی خپل و جان تا چاوزن ور کرده او که در پولیس لخواه وجود سیگه. خب پنومنوی خبوری که در تنور میوان زر کماندان جنرال سالیم ایساس ویلی و چه دوات ریتون که در پولیس لخواه اشتر سیگه پدا غسیب ویلی و پخپل جان تا چاوزن ور کرده.
بله، تشکر میکنیم از شما. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی بود که از قندهار در مورد حمله افراد مسلح و حمله کنندگان انتحاری در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بر ساختمانهای دولتی گزارش میداد. رئیس ساتامه اروزگان گفته که حدود 20 تن در این حمله کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 6 حمله کننده به گفته مقامات امنیتی در این حمله دست داشتند و صدای 4 انفجار تکان دهنده هم در ترینکوت شنیده شده. و تازه ترین گزارش حاکی از این است به نقل از والی اروزگان که این حملات پایان یافته و حمله کنندگان همه کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد همین حملات از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم ساعت قبل در مصاحبه پرسیده بود که چنین گفت.
یک گروپ از مهاجمین مثلا که وسکتا انتحاری هم اینا داشتن بالای تعمیر فرعی ولایت اروزگان حجوم بردن. در این زمان یک گروپ دیگهش که 3-4 نفر بودن بالای کندک ریزرف شهری حمله کردن که امروز ساعت اولی ساعت 1 حملهشان آغاز شده بود و همین لحظه این مهاجمین 5 نفر از این مهاجمین و انتحار کننده توسط پلیس ملی افغانستان از بین برده شده. یک نفر اینا تانستن که خود در کندک ریزرف شهری دست به حمله انتحاری بزنه و انتحار بکنه و متاسفانه که یک تعداد از هموطنان عزیز ما یک بار دیگر قربانی عمل وحشیانه توریستان شده که جزئیات درباره ارقام و تلفات و خسارات بعدا خدمت شما رای میکنم، چون این لحظه عملیات تصویبی جریان داره تا ها به شکل مکمل زیر کنترل و تصرف نیروهای امنیتی ما هست.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان بود که ساعت قبل در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد حملات افراد مسلحانه و حمله کنندگان انتحاری بر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان معلومات میداد. در تازه ترین گزارش خبرنگار رادیو آزادی به نقل از والی اروزگان گزارش میدهد که این حملات به پایان رسیده است. در جریان این حملات به گفته مقامات صحت عامه اروزگان 19 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. احمد امید خپلواک خبرنگار آژانس خبری پژواک و بی بی سی هم در جریان همین حملات کشته شده است. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک دقایق پس از مرگ خپلواک در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای خپلواک در هنگام تهیه گزارش از حمله مخالفان بر شهر ترینکوت به طور غیر عمدی کشته شده است. احمد جعفر احمدی با رئیس آژانس خبری پژواک صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده که از کدام طریق در مورد مرگ احمد امید خپلواک اطلاع به دست آورده است.
با بیادرش به نام جاوید پلواک در تماس شدیم و اونا پذیرفت که بیادرش که یکی از همکارای قوی آژانس خبری پژواک بود جام شهادت را نوشید و جسدش با بیادرش تسلیم شده و امید پلواک خبرنگاری بود که امروز وقتی که همی حملات انتحاری در اروزگان شروع شده ای آدم در اوجه دو گزارش را برای پژواک دادن و 3 ساعت قبل پیام کتبی که به فامیلش رای کرده بودن گفته بودن که ما در حمله گیر آمدیم و برای ما دعا بکنین.
آیا این مشخص شده که آقای خپلواک به طور تصادفی کشته شده یا نه؟
ما فکر میکنیم که وقتی که او خودش میخواست که از امی رویداد گزارش را نوشته کنه در وجه گیر آمد و در امی جریانی که حمله بسیار طول کشید او نتوانست که بتوانه از وجه خود بکشه، یعنی معلومات ابتدایی است که او در این حمله خودش کوشش میکرد که از امو جایی که حمله شدت گرفت و نتوانست که خود بکشه، بالاخره او شهید شد.
از چقدر مدت امید خپلواک با شما کار میکرد آقای کروخیل؟
از 5 سال بدین سوی همکار بسیار فعال آژانس خبری پژواک بود که از رویدادهای مهم اروزگان مثلا رویداد امروز اونا گزارش را ارسال میکرد.
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک در گفتگوی با رادیو آزادی بود در مورد کشته شدن احمد امید خپلواک خبرنگار این آژانس در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 6:47 شام به وقت کابل است. شنونده عزیز، فراموش نکنین که فردا جمعه در برنامه ولایت به ولایت از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به ولایت فاریاب میریم. امیدوار هستیم که همراهی شما را داشته باشیم. شماری از نامزدان معترض انتخابات پارسال میگویند که از سوی برخی از حلقات خارجی و داخلی بر رئیس جمهور حامد کرزی فشار وارد شده تا فیصله محکمه اختصاصی را باطل اعلام کند. ریاست جمهوری افغانستان تا حال این فشارها را نه رد و نه هم تایید کرده است. منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از این نامزدان معترض است شماری از نمایندگی های خارجی با عنوان نهادهای یاد می کنند که گویا بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کردند تا از راه های سیاسی به نتایج کارهای محکمه اختصاصی رسیدگی نماید. شماری از نامزدان معترض به روز پنجشنبه در کابل گفتند که تلاش های خارجی و داخلی برای باطل شدن فیصله محکمه اختصاصی وجود دارد. واقف حکیمی و داوود سلطانزوی دو تن از نامزدان معترض انتخاب بات سال گذشته.
گفتم ایش رئیس جمهور زیر فشارهای قرار دارد که باید محکمه اختصاصی را احکامش ملغا قرار بده. زدبنده های داخلی وجود داره چون انتخابات مجامع بین المللی پذیرفتند، کشورهای در افغانستان حضور دارند و اینوان یک گامی مثبت تلقی کردند، یک بازگشت برای اونام سنگین تمام بشه.
فشارهای سیاسی نامیمون و غیر ملی از طرف القه‌های خارجی و داخلی برای رئیس جمهور با وجود آمده که در این مورد تصمیم سیاسی گرفته شود. یوناما بر ما شخصا گفت که ما میخواهیم که بر ازی یک رای حل سیاسی بوجود بیاید. در بلژیم و فرانسه موضوعات قضایی را تاسه راه های حل سیاسی حل میکنند. یک بام دو هوا خامیره میگه.
در تماسی که با شماری از مسئولان یوناما در کابل داشتیم، آنان به رادیو آزادی گفتند که انتخابات ولسی جرگه افغانستان یک روند افغانی است و یوناما در این مورد مداخله نمی کند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان به تازگی با پخش خبرنامه گفته است که شماری از سفارتخانه ها در کابل نمایندگان مردم در ولسی جرگه را به بحران آفرینی در افغانستان تشویق می کنند. خبرنامه ریاست جمهوری از قول شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفته است که برخی از وکیلان از سوی تعداد از سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی تحریک می شوند تا اعمال خلاف مسالم ملی را اجرا کنند. اما تا حال مقام های ریاست جمهوری افغانستان ادعای تازه برخی از وکیلان معترض را نه رد و نه هم تایید کردند که گویا شماری از حلقات خارجی و داخلی بر رئیس جمهور کرزی فشار آوردند تا فیصله محکمه اختصاصی را باطل اعلان کند. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات به تاریخ 23 جون سال جاری میلادی نتایج بررسی‌هایش را اعلان کرد که به اساس آن 62 کاندید معترض حق راهیابی به ولسی جرگه را یافتند. گفته شده به اساس این فیصله 62 وکیل ولسی جرگه کرسی‌هایشان را در مجلس از دست خواهند داد.
اینجا رادیو آزادی ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت کابل است. معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شورای عالی جوانان افغانستان را ایجاد می کند. به گفته معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، با ایجاد این شورا مشکل بیکاری جوانان در سراسر کشور کاهش می‌یابد. قرار است انتخابات برای اعضای این شورا در رمضان سال جاری برگزار شود که به اساس آن از هر قریه و ولسوالی یک نماینده به این شورا حضور خواهند یافت. جزئیات بیشتر را از فرشته ندا در کابل می‌شنویم.
در حالی که معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ایجاد یک شورا سخن می‌زند، اما شمار زیادی از جوانان کشور از نبود کار و عدم راهیابی به پست‌های دولتی شکایت دارند. تیمورشاه اسحاق‌زاده، معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت معاونیت عمومی جوانان به زودی یک شورای جوانان را ایجاد می‌نماید که به گفته وی با ایجاد این شورا مشکلات بیکاری جوانان در سطح کشور کاهش می‌یابد.
شورا از سطح قریه‌جات، از سطح ولسوالیا، از سطح ولسوالیا ایجاد شده که در ماه مبارک رمضان انتخابات به آغاز میشه بینشان. تعهدات قویره از دوستای بین المللی خود داریم که ما کار از طریق شورای قریه‌جات خود، از طریق شورای ولسوالی خود و از طریق شورای ولایتی خود بعضی پروژه‌های کوچک را در بخش مثلا کشاف زراعت و بخش‌های مختلف یا در بخش ارتقاء ظرفیت در سطح قریه‌جات از طریق شورا تطبیق خواهد.
با گفته معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، معینیت جوانان مراکز ارتقای ظرفیت و مراکز آموزش‌های حرفه‌ای و سواد آموزی را برای 150,000 جوان در سراسر افغانستان ایجاد نموده است. در همین حال شماری از جوانان کشور میگویند با وجودی که اسناد معتبر تحصیلی در دست دارند، اما تجربه کاری ندارند. هیچ ارگان دولتی آنها را در پست‌های دولتی مقرر نمی‌نماید. الیاس یک تن از این جوانان:
با شمول خودم یک تعداد دوستانم از پوهنتون فارغ شدیم و اسناد تحصیلی هم داریم، اما بدبختانه وظیفه ندارند. زمانی که پست از طریق اصلاحات اداری اعلان می شود و ما برای اخذ فرما می رویم، آنها می گویند که چند سال تجربه کاری دارید.
آقای اسحاق زئی همچنان میگوید به اساس پالیسی اصلاحات اداری هر جوانی که از پوهنتون فارغ شده یا کسی که 20 سال تجربه کاری دارد از طریق امتحان رقابت آزاد جذب ارگانهای دولتی میشوند. در حالی که 70% جامعه را جوانان تشکیل می دهد، اما نظر به مشکلات اقتصادی، فقر، جنگ ها و مهاجرت ها بیشتر آنها بیکار هستند. در همین حال انتقاد های زیادی نیز وجود دارد که مراکز آموزش های مسلکی درست در مرکز و ولایت افغانستان فعالیت ندارند و میزان بیکاری در میان جوانان و عدم رسیدگی به مشکلات آنها نیز در سطح بالای قرار دارد.
فرشتنادا از کابل گزارش میداد. در مناطق دوردست خیبر جنسی بین دو گروه طالبان محلی برخوردهای ادامه دارد و به گفته مقامات در این برخوردها چندین نفر کشته و خانه های زیاد ویران شدند. دو گروه افراطی در اینجا در تلاشند تا مراکز یکدیگر را تحت تصرف درآورند. مردم محل هم از این برخوردها عمیقا نگرانند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
در منطقه دوردست تیرا در خیبر جنسی از 4 روز به این سو بین طرفداران گروه های لشکر اسلام و انصار الاسلام جنگ های خونین ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید طرف ها در این برخوردها از اسلحه سبک و ثقیل استفاده می کنند. نظر به گزارش منابع استخباراتی پاکستان، در ظرف 4 روز گذشته بیش از 20 نفر در این برخوردها کشته و تعداد بیشتر مجروح شدند. خیال محمد شاه افریدی یکی از بزرگان قبیله کمرخیل که در مناطق باره و تیرا مستقر می باشند و خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این برخورد ریشه طولانی دارد. این جنگ از 5 سال به این سو به نوع ادامه دارد و اول در باره شروع شد و بعد به منطقه تیرا سرایت کرد. در این جنگ اگر از آغاز حساب شود تا حال صدها نفر کشته شده و بیش از 1000 نفر در آن زخمی شدند. نظر به بعضی ارقام بیش از 100 خانه تخریب و حریق شده است. ضرر این جنگ برای مردم عام بسیار است. خانه های آنها ویران شده و آنها کاروبار خود را هم از دست دادند. به گفته خیال محمد شاه افریدی رقابت ها بین گروه های لشکر اسلام و انصار الاسلام دامنه دار شده و آنها می خواهند مراکز یک دیگر را تحت تصرف خود درآورند، تعداد بیشتر مردم را به صفوف خود همراه بسازند و منشور خود را بر آنها عملی کنند. نظر به سخنان منابع محلی، بزرگان سیاسی و نظامی دولتی در این منطقه برای حفظ مردم ملکی چندین بار تلاش کردند که بین گروه های مسلح آتش بس حاکم شود، ولی تا حال به این کار موفق نشدند. در این مناطق حکومت بعضی از گروه های محلی را نیز تشویق می کند که بر علیه این گروه های افراطی داخل اقدام شوند که در بعضی جاها این گروه ها هم در عملیات شامل شدند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی، راه های مواصلاتی و خطوط ارتباط جمعی هم با این مناطق دوردست بعضا قطع می باشد که در راه به دست آوردن معلومات دقیق در مورد حالات این منطقه مشکلات ایجاد می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
فردا جمعه در برنامه ولایت به ولایت از ساعت 3 تا 4 به فاریاب می رویم و شما می توانید مشکلاتتان را در این ولایت با مقامات و مسئولینی که میهمان برنامه رادیو آزادی خواهند بود در میان بگذارید. یکی از مشکلات قاچاق آثار باستانی و تاریخی از این ولایت است، اما مقامات توانستند که 11 قلم آثار تاریخی را که قرار بود توسط قاچاقبران به فروش برسد کشف و ضبط کردند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
11 قلم آثار تاریخی در شهر میمنه توسط منصوبین ریاست امنیت ملی کشف و ضبط گردید. سید احمد سادات رئیس امنیت ملی فاریاب هنگام تسلیم دهی این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه آثار متذکره چگونه و دست آمده است معلوماتی را نموده چنین گفت:
11 قلم آثار باستانی از ولسوالی قیصار از منطقه شاخ و غوره به دست آمده، توسط قاچاقبرا انتقال داده بشه در داخل شهر و نیروهای فعال ریاست امنیتی ملی ای دیگر ساحه نای نگانه شهر میمنه بدست آمد. فیلن دیگر ما ای را به حضور داشت شما بر ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ تسلیم میتیم. قاچاق برا دیگر این تلاشی اونا فرار کردن، از یک منزل بدست آمده و کسی به این راستا دسکر نشده.
همچنان شاهرضا منشی‌زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب میگوید هرچند در گذشته ها آثار باستانی در مناطق مختلف اینولا توسط قاچاقبران به پیمانه زیاد کشیده شده و بیرون از مرزهای کشور قاچاق می شده است، اما در این اواخر از همچو حرکت های غیر قانونی و سیان جلوگیری به عمل آمده است. موصوف همچنان در خصوص آثار به دست آمده معلوماتی را نموده چنین گفت:
آثار به دست آمده قبر زیل است، شمعدانی فلزی که لب بالایان کمی پریده است یک دانه بوده، مژدانی مربع شکل که 4 ذخیره‌گاه در یک سوراخ در وسط آن موجود است و به رنگ سبز نزدیک است، مجسمه توتی که بالایی یک سرایی می باشد که بالای لب سرایی 8 برگ ستاره مانند تزیین گردیده است، سرایی کوچک 3 عدد، مجسمه مرغ که بالای یک چارپایی کوچک می باشد و همطور یک کاسه سفالی لب شکسته به رنگ زرد است که دور دور آن منقش می باشد. دیگر مار سنگی پیش خورده است به رنگ قرمز و بالای آن خطوط به مشاهده می رسد. دیگر سرایی سفالی به رنگ قرمز. دیگر یک زیورالدانی است که 4 گوشه آن شکل اسب دارد و در مرکز آن قبه سوراخ وجود دارد. هنوز برای ما معلوم نیست که مربوط به کدام دوره تاریخی است. متخصصین و افراد مسلکی را بعد از بررسی تعیین خواهد کرد که مربوط به کدام دوره تاریخی است.
رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب همچنان از ارگان‌های امنیتی خواست تا به منظور حفظ و نگهداشت آثار تاریخی و باستانی به این ریاست همکاری نموده و با توظیف ساختن شماری از پرسنل پلیس در این ریاست آثار به دست آمده را به صورت درست حفظ و نگهداری نمایند. گفتنی است که قبل بر این نیز یک تعداد آثار تاریخی از سوی ریاست امنیت ملی کشف و ضبط گردیده و به ریاست اطلاعات فرهنگ رسما تحویل داده شده بود.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش میداد که فردا در برنامه ولایت به ولایت به آنجا خواهیم رفت. در این برنامه شما می توانید برای تغییر و بهبود زندگی مردم فاریاب با مقامات نظریاتتان را در میان بگذارید. شنونده عزیز، در اینجا پایان مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 84.5 FM در خدمت شما خواهد بود.